درنو اوریدون که سلام علیکم وست پا افغانستان که دمس پشین دوی بجی دی دا آزالی راژیو دیخ پراوانی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پا دیخ پراوانی که روختیا در جوان شتمنی پروگرام لروخو تر دیوراندی مرابولم دا دیسات خبرونو تا دا ملگرو ملتو سرمنشیان تونی گوترشوهی دا غسازمان دا بشری مرستو پرسولو که دا شزین کارکون تو حضور ضروری دی شغلی گوترش پرون یک شنبه پی و تویت که لیکلی چه پا بشری چارو که اوست در شزان جنو ونده کمه شوی خو کله چه دوی پا دی چاره که برخواخلی نتیجه باید در طولو پا گتوی طالبانو چه پا دسمبر میاش که پا ناحکومتی مؤسسو که در شزو پر کار بندیز لگوالی و تیره اونه پا نگرهار که در ملگر ملتو در مرستندوی ماموریت یا یونما در شزین کار که اون رو کار منع کرد. یونما پا جواب که پا افغانستان که لخپلو دری زره دری سوا کار که اون که اغشل چه تربلی خبرتیا پوری کارونو تا لار نشی. ده هند زلزله پیژندنی د ملي ادارې پر اساس نن سهار یو زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجه وو د افغانستان، پاکستان او هندوستان په ځینو سیمو کې احساس شوه. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د افغانستان د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه شاوخوا 6.8 کیلومتره لرې وو. د دې زلزلې له کبله چې د افغانستان په 9 بجې او 23 دقیقه شوه د احتمالي مرشوبلو او تاوانونو کوم راپور نه لري ورپېښ شوه. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په 9 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي چې له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او د غراس د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالوقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو اوبه ښایي له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام ولري. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي هڅه کوي چې د ورځې تر 15,000 پاسپورتونه وویشي. طالبانو له وخته ترلاسه کولو وروسته په زلونو د پاسپورت توزیع ځنډولې، خو دا په داسې حال کې ده چې په اقتصادي او سیاسي ملحوظاتو پاسپورت ته د افغانانو اړتیا زیاته شوې ده. د پاسپورت ریاست پرون اعلان وکړ چې اوس د ورځې له 8,000 تر 10,000 پاسپورتونه ویشل کیږي، خو هڅه روانه ده چې دا شمېر د ورځې تر 15,000 پورې ورسول شي. ترکیه له خپل خاوري د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو په دوام کې په چیرو دوه ورځو کې 315 افغان کډوال کابل ته واستول. د ترکیه د رسنیو د راپور له مخې د شنبه پورس 138 او د یک شنبه پورس 220 تنه افغانان د ترکیه له اغرې شاره د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې کابل ته واستول شول. ترکیه وایي چې له خپل خاوري بی اسناد بهرنی کډوال باسی. په ترکیه کې د کډوالو د ملاتړ ټولنه وایي چې په تیر یو کال کې تر 0 ډیر افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوی دي. اکثر افغان کډوال د ایران لاري په غرنو یو خطرناک لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه به اروپا ته ځان ورسوي. او حوثی یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی اعلان کړ. د حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې سبا خبري اژانس پرون یکشنبه راپور ورکړ. د حوثیانو د لوړې سیاسي شورا رئیس مهدی المشاد د سعودي او عمان استازو ته وویل چې وی عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دی. د سعودي عربستان او عمان د استازو پلاوی د شنبه ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربان جوړجاړي او د جګړې پر پای ته رسیدو خبرې کوي. سعودي عربستان تر اوسه پورې د حوثیانو له مشرانو سره د خپلو استازو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. ماشوم په نورمال ډول د مور په ګډه کې لنه همیاشتو څو ورځو لتیرول ورسته نړۍ ترازی له همدې لازمی مودې مخکې زیګون ته به مودې زیګون یا ولادت وای. له لازمی مودې مخکې د ماشوم زیګیدنه د ماشوم پر روغتیا لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز لري. به موده زیگون بیلابل احتمالی لاملونه لري چې افغانستان کې مشهور هغه کم عمر کې ودونه، د میندواری پر مهال درانه کارونه، خوارزواکی او روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی دی. ستاسو په نظر د به موده زیږیدلي ماشوم د پالنې لپاره کوم کارونه باید وشي؟ څه وکړو چې ماشوم به موده یا مخکې له وخت نه لري ترانه شي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودنیم. دوه درانه ډاکټر صاحبان د بحث ته راغوښتل شوي دي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره نجم السما شفاجو به د خبرونې په لومړی نیم سات کې را سره وي. تر ډیره به د ماشومانو نسایي ولادي بحث له میرمن شفاجو سره مخته وړو. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو د ناروغانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزي هم ژمنه کړې چې خبرونې ته به راځي. ډاکټر صاحبانو ته خراغ لاست وایم. ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو سټډیو ته وصل ده. ډیر ستړي مشي ډاکټر صاحب. فقط د لاندې مودې لپاره اوریدونکو ته هم غواړم یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د ازادي راډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده 00420122 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00420122 1500. ځینو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم پوښتنې کړې دي. ځینو راته مخکې خپل پیغامونه ثبت کړي، هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې اورو. خو اوس بحث له ډاکټر صاحب شفاجو نه پیلوو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پیل کې له دې نه بحث شروع کړو چې دغه بې مودې ولادت په اصل کې تعریفولی څنګه شو؟
سلامونه او نیک هلی، امید واریم چې ټول روغتیا ولري. بې مودې زیږون هغه وخت موږ ویلی شو که چیرته امیدواره ښځه د 8 دیرشو هفتو نه مخکې ماشوم نړۍ ته راوړي نو دې ته بې مودې زیږون ویلی شو. یو مور ماشوم په خپل ګیډه کې ماشوم باید پوخ کړي، او پوخ ماشوم کله ویلی شو چې 8 دیرشو هفتو، یعنی د 8 دیرشو هفتې تکمیل کی، یعنی 8 دیرشو هفتې، 9 دیرشو هفتې، 30، 31 یا 32 هفتو پورې مور رسیږي. که چیرته د 8 دیرشو هفتو نه مخکې پیدا کیږي دا خام ماشوم دی، او که چیرته د 32 هفتو نه اخوا پیدا کیږي بیا نو دا ډیر پوخ یا شړېدلی ماشوم دی. که چیرته مونږ یو د بخار مثال ورکو، ډیر عادي یو ساده مثال ورکم، که چیرته غوښه په دې کې پخوو نو که چیرته مخکې د مودې نه باسو مخکې د وخت نه دا خام وي د خوړلو نه وي، او که چیرته بیا ډیر پخو بیا ډیر بخار ورکوو نو بیا شړیږي هم د کار نه وي. نو که چیرته د 2 سال وخت هفتو نه تیریږي هم ماشوم خرابیږي، خطرونو سره مخ وي، او که چیرته 2 دیرشو هفتو نه مخکې هم پیدا کیږي هغه خپل خاص خطرونه لري. نو دا مختلف لاملونه لري چې ولې بې مودې پیدا کیږي. تاسو کوم بل سوال نه لرئ نو زه به مخکې لاړ شم.
بله، و مننه. راځي په لاملونو به لږ وروسته تم شو. اول په همدې بحث کې لږ زرن غواړو چې نور معلومات اوریدونکو ته ورکړو. تاسو ډیر ښه دغه موضوع ساده کړه. دلته د بحث د ماشوم د صحت او سلامتی مطرح کیږي چې کله له 8 دیرشو اونیو نه ښکته وخت کې ماشوم پیدا کیږي یا بې مودې دنیا ته راځي، یا ستاسو په وینا خام دنیا ته راځي. د ژوندي پاتې کېدو په اړه باندې یې بیلابیل نظرونه دي. له طبي پلوه کوم ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو چانس نه لري، خصوصا هغه چې له 8 دیرشو نه ښکته اونیو کې پیدا کیږي؟
چې څومره 8 دیرشو هفتو ته نږدې پیدا کیږي هغومره ماشوم وزن هم زیاتیږي او سیستمونه هم پخېدو ته راځي، نو چانس د ژوندۍ پاتې کېدو یې لکه زیات وي. لکه د 8 دیرشو هفتو نه لاندې یا ښکته پیدا کیږي نو د ژوندۍ پاتې کېدو چانس بیخي کم وي. که تر 4 دیرشو هفتو نه، د 8 دیرشو نه تر 4 دیرشو هفتو پورې پیدا کیږي بیا لږ امیدواري ورته پیدا کیږي. که 8 دیرشو هفتو ته څومره نږدې کیږي بیا امیدواري سترګې ورته لږ زیاتیږي، خو چې بیا د 8 دیرشو هفتې پوره کیږي نو بیا سیستمونه پخیږي، نو بیا مور پلار ورته زیات امیدواره کیږي، ډاکټر ورته زیات امیدواره کیږي چې ژوندۍ پاتې کیږي. او هغه اعضاو چې زیات آخري پخېدو ته راځي نو هغه سږي وي، چې سږي آخرینی اعضاو دي چې په پخېدو راځي. همدغسې سیستمونه چې څومره مخ کې پیدا کیږي ماشوم اغم رئیس سیستمونه خام وي د سیستمونو یادونه زه تاسو ته وکم چې د عصبي سیستم نه نیولې د تنفسي یا د هضمي یا د بولي تناسلي د قد د قامت د ټول سیستمونو نه رانیولې تر زکاوتي د ټول سیستمونو د قد اندام نه نیولې څومره ماشوم خام پیدا کیږي اغمره چانس د دې دی چې یعنی هماغه عمره رسک یا خطر ورته وي چې څومره ودې شومه هفته ته نږدې کیږي هغه عمره چانس د دې وي چې خطرونه ورته کم شي او ژوندۍ پاتې کېدو ته سړی امیدوار وي.
بله کور ودان او دغه له مودې مخکې ولادت بیا څه مشکلات زیږي خصوصا د ماشوم راتلونکو لپاره له صحیح پلوه هغه ماشوم چې مثلا له مودې مخکې پیدا کیږي البته له مودې مخکې پیداواله تاسو ویل چې که و ډیر سونه یو ته ډیر ورنګدي معنی دا چې د ماشوم اندامونه یو څه پاخه سوي وي یو څه روغ وي اما که مثلا د څلور ډیر سو در ډیر سونه یو ماشوم پیدا کیږي خامخا به له روغتیاي پلوه له هغه ماشومان سره توپیر وي چې هغه په خپل وخت پیدا کیږي.
بلکل سل په سله کې دغه ماشومان اول خو چې کله پیدا کیږي په دوی سیستمونه کې لکه څنګه چې ما وویلې د بینایي او د شنوایي نه نیولې تر زکایي پورې او ټول سیستمونه خام وي او په راتلونکي کې چې کله دوی غټان کیږي هم په راتلونکي کې دوی لکه سلوک او رفتار او کردار کې هم مشکلات وي او په مکتبونو ته چیزی دوی که آغا دیادگیری قدرت که هم مشکلات وی او پا راتلون که جیک فشارونو ته اختکی گی شکر مرز ته اختکی گی او نور امراضو ته هم اختکی دلیشی.
بله کور ودان داکتر صاحب سلامت او سهروز سبب اوریدونکو ته هم نوبت ورکوم ممکن پوښتنه ډیره ولري خو راځي اوس تاسو هم مرته مخکې اشاره وکړه په عواملو الکتام شو د مخکې لوخته د ولادت یا د بیموده ولادتونو عمده عوامل څه دي او کوم عوامل په افغانستان کې ډیر عام دي؟
ژوندې اوسې یو خو د مور مشکلات دي چې کله مور مشکلات ولري نو کیدای شي چې ماشوم مخکې د وخت نه وزېږي لکه کمور شکر مرز ولري یا جیک فشار ولري لکه وزن یا ډیر کم وي یا هم ډیر زیات وي کیدای شي چې مخکې د وخت نه ماشوم وزېږي او یا هم په بچدانی کې کوم مشکل وي یا بچدانی دوه کڅوړې ولري په بچدانی کې لکه یو پرده یا یو رسولې وي یا د بچدانی خوله لنډوي یا خلاص وي یا سست وي کېدای شي چې مخکې له وخته ماشوم وزېږي او یا هم کله کله په بچدانی کې کوم مکروب یا تناسلي سیستم کې کوم مکروب دا هم د بچدانی د خولې د خلاصېدو د سبب کیږي او د اوریزي سبب کیږي او د ماشوم مخکې د وخت نه پیدا کیږي او کله کله جوړه کې خونديزي کیږي یا جوړه مخکې د وخت نه واقع کیږي چې خونديزي باعث کیږي مور یعنی حیات خطر سره مواجه کیږي او ډاکټر مجبوره کیږي چې د مور د نجات لپاره لکه ماشوم مخکې د وخت نه وزېږوي لکه جوړه ځان جدا کی یا مخکې واقع شوی وي نو د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مجبور ده چې مخکې له وخته پیدا کی یا دا چې د مور فشار ډیر زیات پورته وي د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مخکې له وخت نه پیدا کی مخکې له وخته مجبور ده چې پیدا کی مور وژغوري.
بله
بیا کله کله په کورنۍ کې د سګرټو استفاده د تمباکو استفاده دغه خو په خزو کې خوشبختانه سګرټ افغانستان کې خو خوشبختانه څوک سګرټ نه باسي حتی نارینه هم شکر دا هم له سګرټ نه کوي خو کله کله په ځینې نارینه دي خدای دې وساتي چې بیا په کوټو کې سګرټ کوي
به
دوت کشي برته به په کوټه کې په فایي
بله چې دا متاسفانه
بله
او تنفسي سیستم ته هم ستونزې زیږي. و ډاکټر صاحب ډېر مننه یو اوریدونکو منتظر دی راځي د سره خبرې وکړي چې ټلیفوني اړیکه پرینه سي سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
وعلیکم السلام احسان الله دا وریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
ښه دا وری صاحب ستړي مشي تاسو اتمن زموږ بحث تعقیب کړی دی. موږ د بې مودې ولادتونو یا زیږون په اړه خبرې کوو چې عوامل څه دي او هغه ماشوم که چیرته بې مودې نړۍ ته راځي د ژوند امکانات څومره دي او څنګه ورسره چلند وکړو. تاسو څه وایئ راته په دې بحث کې؟
بلې محترمه ډېر ښه. دا خو په دې معنا باندې چې دلته په افغانستان کې د خوارځواکۍ په دې باندې هم ده چې اغه کچيري اولادي او ماشومي په ګيره کې نو باید د ته سم غذا لکه د مور تیم داسې سم غذا ورکوسي چې دا ماشومم د دې غذا څخه استفاده وکي. نو د دلته ځینې داسې سنجم دي چې وخت پر وخت باندې خوړې د مور کې نسی خوړلې او خو اكيد نو مورم خلک دون امکانات نه لري چې یا اقتصادي ستونزه د چاغه خپل عادت مورته یو پر وخت باندې غذا ورکړي خواړه ورکړي.
او څه فکر کوي په هلمند کې شاوخوا تاسو دغه ډول ستونزو سره مخ یې په خپل خپلوانو کې اچم گاوان کې مداسې ماشومان څه چې به موده دنیا ته راغلي وي ځکه خزي په اړه خبرې کوي؟
محترمه بلې و زما خپل دوه خوريان و چې هغه بې مودې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت ورته پاته وه چې دا بې مودې دې دنیا ته راغله. خو بیا مو وی وړه روغتیایي کلینیک ته بیا هلته په سیشه کې یو څه عمر چې و هغه یې په سیشه کې سیشې ته یې واچوله. نو دواړه هم ژوندي وه بیا تر ډېر وخته پسې ژوندي وه. دا اوس هم یو ژوندی دی دا بل خو ولاړې هغه وفات یې وکړې دا بل کشنی خو هغه هم د دې څخه نه و چې اوس دی کمزوری و یا بله کیسه وه. هغه هم داسې شاید نوره ناروغي وه د هغه د لاس څخه د خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو موږ هم د دې د دې نړیوالې ټولنې څخه یا د دې افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې دلته یو کلینیکان جوړ کړي او دغه امیندوارو ښځو ته یو دغسې غذا ورکوسي چې هغه د خپل ځان هم په دې باندې وچلوي او ماشوم ته ویټامین ورکړي چې هغه ماشوم بیا وخته ونه زیږي.
و ډیره مننه. سلامت سي. کومه پوښتنه خو نه لري ډاکټر صاحب؟ نه
موږ ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه لرو چې دا ماشوم کله چې د نه میاشتې پراسي دغه څخه درې څلور اوته داسې وخت نورم دی پته کېدای شي او کنه چې وخت پراسو دی بیرته دی پیدا کیږي؟
ښه، یعنی که او وخت په اولی د مور په ګېډه کې هدف هم دغه ده چې ژوندی پاتې کیږي. ښه، سلامت اوسئ. کور مو ودان. ډېره مننه. بل اورېدونکی هم راخلو چې پوښتنه به ولري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني.
څنګه لوجن صاحب محترمه شاید ښه ده؟ سلامونه مې کېلې ومنه.
و ډېره مننه. زرملوال صاحب ستړي مشي له خیبر پښتونخوا ریپورټ.
او دا کریډیټ هم کم ده. خو راشن در سره پلان کې سم ښه خبره دی. ولند پښتنه کوم له ډاکټر صاحب سلامونه مې کېل له ډاکټر صاحب باندې تم باندې کوم. ما د پښتنه دي دغه یو هر هغه مې څوک چې هغه امیدوار یو په دې وخت کې دي ماشوم په نشي او هغه متواتر دارو درمل خوري دا ماشوم باندې خو بس ناوړه اثر نه ورځي. یو خبره پښتنه ده او بل پښتنه مې ده د ډاکټر صاحب باندې اکثره داسې ماشومان دنیا ته راځي چې مثلا دی غویا تالوس رہی مثلا یا دا سند پی یا نور د څه نقصان یا کی پکایا د دې څه وجه کې دی چې دا غوړه نن د پښتنې وي چېرته ما ته جواب راکړي. نور د وستر کول نه ونه نه محترم
سلامات اوسې. کول مو ودان. سلامات اوسې. نور بحث بیا د رادیو نه تعقیب کی تاسو ویل چې کریډیټ مو کم دا اوریدونکو چې اړیکه نیسي کې کریډیټ کم وي کولی سیس موږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه ونیسي 00 400 22 12 شپږ 0 0 خو په دې شرط چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه د دوه اوریدونکو نظرونه واوریدل. اول به د هلمند اوریدونکو ته ورشو اړیکې نیولې وه. د دوه خوریانو کیسه وکړه چې متاسفانه یو له نړۍ نه تللی دی یا مابل وای ژوندی دی. نظر هم درلود. نظر تر ډیره دا و چې وای که چیرته میندې سمې وساتل شي، خوارځواکه نه اوسي، که خوراک وکړي، ښه څښاک وکړي، نو د ده په باور دغه ماشوم به یې په خپل وخت نړۍ ته راځي. اول به په دې بحث وکړو چې خوراک او په ټوله کې ښه غذایي رژیم څومره د دې باعث کېدلی سي چې مور سم ماشوم دنیا ته راوړي. بیا به راسو په دې هم خبرې وکړو چې که چیرته ماشوم له خپل وخت نه زیات پاتې کېږي، د مور په ګېډه کې څه ډول دنیا ته راځي؟
ژوند سے کم ہوئی دخبروں نے شروع کے ماحول لے چے د مور ډیر کم وزن او د مور ډیر وزن هم د ماشوم د مخ کې د وخت نه د زیګون سبب کیږي. او د اورور د هلمند کجکی ولسوالۍ نه چې اړیکه نیولې و، ویل چې دوی خوریان هم مخ کې د وخت نه پیدا شوی وو. زه فکر کوم چې هغه جمالیان و یا دوګانګیان و. یو دلیل د دې چې ماشومان مخ کې د وخت نه زیګون پیدا کوي دا دی چې په بچدانی کې چې یو کشش پیدا کیږي یا زیات لحد نه کش کیږي، هم مخکې د وخت نه ماشومان پیدا کیږي. یعنی بچدانی خو الله تعالی د یو ماشوم لپاره پیدا کړي، کله کله چې په دې کې دوا ماشومان پیدا شي یا درې ګانګیان پکې پیدا شي، بے لحد کش شي، کنه ځای ورته تنگ وي، بے لحد کش شي، نو بیا مخکې له وخت نه پیدا کیږي. یا ماشوم ډیر زیات غټ وي، نو بیا هم بچدانی ډیر زیات کشیږي. یا اوبه ډیر زیات وي، یا دا چې کوم تومر وي ډیر زیات کشوي، یا دا ماشومان چې په آی وی اف باندې پیدا کیږي دوه دانې درې دانې، په دې حالاتو کې مخکې د وخت نه پیدا کیږي چې د دې ورور خوریانم چې وو ضرور په دا جمالیان وو، کله کله جمالیانم نه وي، به له وخته پیدا کیږي. او ویل چې شیشه کې ساتلی وو، مانا دا چې په انکوبیتر یا ماشین کې ساتلی وو چې یا ژوندی بیا پاتې دی یا بلې لبای نه تللی دی. او ډیر ښه نظر دی چې ویل چې که دولت په دې باندې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ته داسې غذاګانې ورکړي چې د امیدوارۍ په دوران کې وخوري، چې د دوی د بدن ټول ضروریات پوره کړي. او په بهر ملکونو کې داسې ګولۍګانې، داسې غذایي مواد هم شته چې په هر درې میاشتو کې داسې ګولیانې عیار کړي دي چې د حامله ښځې بدن ته، یعنی څومره اوسپنه ته ضرورت لري، څومره کلسیم ته ضرورت لري، څومره ویټامینونو ته ضرورت لري، هماغه رقم عیار کړی دی او جوړ کړی دی. خو خدای دې وکړي چې افغانستان کې هم مونږ یو ورځ داسې وکړی شو چې همداسې ګولۍګانې جوړ کړو، همداسې لکه مواد جوړ کړو چې د امیدوار ښځې بدن کوم شیان ته ضرورت لري مطابق د هماغې مونږ عیار کړی شو. خو تر څو پورې چې زمونږ وطن هغه سرحد ته رسیږي، راځئ چې مونږ خپل همدغه حالاتو نه، همدغه شیانو نه استفاده وکړو، تر څو چې زمونږ وطن هغوی ته رسیږي، مونږ همدغه انفرادي ډول باندې راځئ چې خپل ځان اصلاح شروع کړو. څنګه وکړو؟ لکه د بچو نه خو لکه افغانان نه مړیږي، لکه مونږ خو ماتل کېدای نه شو چې راځئ زمونږ وطن اروپا او امریکا ته ورسیږو، بیا زمونږ شیان ولېږو. راځئ چې مونږ خپل ځان نه اصلاح شروع کړو. امیدوارۍ په دوران کې هر څوک چې حمل غواړي درې میاشتې مخکې اول ډاکټر ته لاړ شي، پلان دې وکړي، بیا د باد لاغې نه ماشوم په خېټه کې. دا یو موضوع. د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیری د شپېتو فیصدو حملو نه لکه څه دی چې ناپلانه دی، مور خبره نه وي، پلار بیچاره هیڅ پلان نه لري، ماشوم په خېټه وي. اول پلان وشي، مور یو ځل چک شي چې صحتمند نه ده، روغتیا یې سم دی، بیا باد لغنه امیدواره شي، مور بیچاره کم خونه وي، واټن پوره نه وي د دوه بچو ترمنځ، بیا امیدواره کیږي. وخت چې واټن پوره نه وي، نقصانونه پرله پسې کیږي، امیدواریانې پرله پسې کیږي، خود ماشومان هم کم وزنه وي او هم بې وخته پیدا کیږي. او بل دا چې کله حمل واقع شو، نو دې خوراکي مور ته باید مونږ ډېره پاملرنه وکړو. د دې لکه غذایی رژیم ته ټول کورنۍ مخصوصا خاوند ډېر توجه او پاملرنه ورته وکړي. لکه څنګه پاملرنه وکړي چې د افغانانو اقتصاد بلغ نه خراب دی، هغه ډېره ښه کوالټي ډوډۍ خو مونږ ورته پیدا کولای نه شو. هغه غریبانه ډوډۍ چې په کور کې ده په دسترخوان باندې، هغه په خلاص تندي باندې ورته ورکړي، او دا چې ښه اندازه باندې ورته ورکړي، او په ښه اوقات باندې ورته ورکړي. لکه درې وخته ډوډۍ د ونه خوري، څلور پنځه وخته اته وخته ډوډۍ د وخوري لږه لږه ډوډۍ د وخوري همدغه لوبیا نخود ماشوم باقلي د چې دا د همدې نه د استفاده وکړي غوښې خو هر وخت چا ته میسرې نه دي د دې څخه د استفاده وکړي دغه په کلي په بانډو کې څنګه ښایسته ترکاریانې مونږ لرو څنګه ښایسته میوې دي څنګه ښه شیدې مستې د چرګانو هګۍ دي د دغه نه د استفاده وکړي ښه ماشومان به راوړي او د درانه خوړو څخه دې ډډه وکړي لطفا د کور نارینه چې دي او د کور نورې ښځې چې دي امیدوارې نه دي د دغه امیدوارې خوراکي ښځې سره د مرسته وکړي تر څو چې دا مخکې د وخت نه ولادت ونه کړي او د امیدوارې ښځې سره مرسته وکړي چې یو ور دا امیدواره ولادت وکړي بیا وروسته چې هر کار پې کوو خیر ده.
ښه کور ودان دغه د پوښتنې بل جزې پاتې ووایي که چېرته ماشوم ټاکلې مودې لږ څو نه زیات پاتې کېږي او دا ستونزه متاسفانه ډاکټر صاحب هغه تاسو په کابل کې نن سبا په افغانستان کې ډېره عامه ده چې کله میندواره میرمن مثلا پوهېږي په ځان چې وخت پوره دی کله چې کلینیک ته مراجعه کوي وایي دردونه نسته بیا که دردونه وي ورته وایي چې ته باید عملیاتو کې بیا ځینې ورته وایي چې نه دوه درې اونۍ وخت لا پاتې ده یعنې دا معنا چې دقیق او کره پرمختګ تر اوسه متاسفانه په افغانستان کې په دې برخه کې نه ده شوی یا که شوی هم وي ممکن په محدودو کلینیکونو او روغتونونو کې وي په ټوله کې دې برخه کې لا اړتیا ده چې یو څه پرمختګ وسي لامل یې څه کېدلی سي او که چېرته ماشوم دوه درې اونۍ ځان پیدا کېږي څه نقص لري ورته
ستونزه خو همدا ده لکه هغه د دې بخار او د غوښې مثال چې ما ورکړو که د دوه څلوېښت هفتو نه زیات پاتې کېږي خو غوښه وشړېده نو ماشوم وشړېده خراب شو کنه بیا به خو نو خود عملیاتېږي خو خبره دا ده چې دا مور خپل حساب سم نه نیسي خپل جامې سم حسابلې نه دي هغه اولنۍ تلویزیونۍ معاینه چې ډېره مهمه ده هغه تېر نه ورکوي او میړه ته یې حساب معلوم نه وي خواښې ته یې حساب نه معلوم نه وي ده ته هم حساب معلوم نه وي نو بیا ډاکټر د کوم ځینه پوه شي او ډاکټر ته پریوځي وایي تلویزیوني معاینه راته وکړه وخت راته معلوم کړه تلویزیوني معاینه د ماشوم د سني حمل لپاره یو ښه معاینه نه ده تلویزیوني معاینه په اول درې میاشتو کې یوه هفته په دویم درې میاشتو کې دوه هفته او په درېیمه درې میاشتو کې درې هفتې وروسته وړاندې ښکاره کوي نو دا ښه معاینه نه شوه د ماشوم د عمر د معلومولو لپاره نو په کار دا دي چې خپل جامې ښه په حساب ونیسي چې د کوم میاشتو څخه دی چې هغه تاریخ ډاکټر په فرمول کې اچي مطابق د هغې فرمول ورته د ولادت تاریخ ورته ټاکي او یا دا چې هغه په یاد کې نه دی هېڅ هغه تاریخ ورنه ورک شوی دی هغه اولنی تلویزیوني معاینه د مخې نه بیا ډاکټر ورته باسي چې احتمالي تاریخ د ولادت څه وخت ده او دا چې دوه درې هفتې مخکې بیا نور هم پاتې کېږي په خېټه کې نو بیا ماشوم خرابېږي بیا نو خطر ماشوم ته دی چې ماشوم خرابېږي بیا نو په عملیات باندې بیا نو ماشوم که وباسي بیا نو خطرونه ورته مخامخ دي او بابل ورور چې پوښتنه کړې وو چې ماشومان لکه کامچاکی لپچاکی راځي بیا مو وایم چې همدغه وزد چې مخکې د ماشوم د راوړلو نه چې دوی یو پلان ولري چې درې میاشتې مخکې د ماشوم په خېټه کول نه چې ډاکټر ته لاړ شي فولیک اسید ټابلیټونه حتما استعمال کړي او خپل چیک اپ یو ځل ډاکټر سره وکړي نو انشاءالله چې دغه ستونزې بیا انشاءالله چې نه لري
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه وروسته به ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ونیسو موږ سره ژمنه کړې چې دوه مې نیمای کې راځي خو دلته د اوریدونکو پوښتنه ده دا پوښتنه به واورو ځکه دا هم تاسو سره راځي بیا به ورورو ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ټینګه کړو
السلام علیکم ورحمت الله اخکولا شیرزاد یما د ننګرهار ولایت نه اول پوښتنه مې دا ده چې ولی هغه ماشومان چې شپږ میاشتو یعنی و میاشتو نه کوچنی وي دوی چې دی کله حمل ساقط شي دې وخت کې دا نه پاتې کېږي یعنی ژوندی نه پاتې کېږي او بل د و میاشتو ماشوم پاتې کېږي بیا ورپسې د اتو میاشتو ماشوم ژوندی نه پاتې کېږي نو د دې وجه څه کېدلی شي کوم لاملونه دي او بل پوښتنه مې دا ده دلته ورته خلک نقصان یا ضایع وایي د ماشوم د دې باره کې دا ده چې ولې په کلو کې ډېرې ښځې د دې ستونزې سره مخ دي آیا همدا ستونزه کېدلی شي چې شاکه کارونه ترسره کوي او یا کومه بله وجه ده یا دا چې دوی ته ویټامینونه پوره نه رسیږي یا هغه خواړه چې دوی ورته اړتیا لري هغه ورته نه رسیږي. ځکه زیاتره ما اوریدلی دي د ډېرو ډاکټرانو نه د ډېرو خلکو نه چې په کلي کې د دې پیښو سره ډېر خلک مخ کېږي، دوه میاشتې درې میاشتو حمل چې دی ځای کېږي، چې د دې وجه به څه کېدلی شي.
ښه، کور ودان د ښکلا شیرزاد پوښتنه وه. ډاکټر صاحب مهرباني تاسو ورته لنډو کې ځواب ورکړي. دوه درې جزئي درلودل پوښتنې مهرباني.
بله، یو خو دا د عوامو په منځ کې یو خبره ده چې ولې وایي افتکی ماشومان پاتې کیږي، اشتکی ماشومان نه پاتې کیږي. یو خو د منطق له نظره که مونږ فکر وکړو، افتکی ماشوم باید پاتې نشي، اشتکی باید پاتې شي. د دې لپاره چې اشتکی شو نو مخکې مونږ ویلی وو کنه چې څومره ودې شو هفتو ته نږدې شي، هماغومره چانس د پاتې کېدو لوی زیاتېږي کنه، هماغومره پوخ شو، هماغومره وزن زیات شو، هماغومره ودې شو هفتو ته نږدې شو. د منطق له نظره خو دا ده کنه. خو بیا په عوامو کې داسې وای وای نه افتکی نه پاتې کیږي او اشتکی نه پاتې کیږي. په دې کې یو څه په ډاکټرۍ کې یو څه نظریات دي چې دا به په دې کې ریسرچونه شوي دي او بیا هم نظریات موجود دي چې یو ماده ده د ماشوم په بدن کې په نوم د مایونیزیتول، چې ډاکټرۍ نوم یې زما نوم خوښیږي چې ډېر واخلم، خو وایي مایونیزیتول د ماشوم په بدن کې د اتو میاشتو په ماشوم کې ډېر وي چې هغه د سرفکتانت د ماتېدو سبب کېږي. سرفکتانت بیا هم یو ماده ده چې په ششونو کې تولیدېږي چې هغه د ششونو د پخېدو سبب کېږي، وایي هغه ماتوي. نو ځکه اشتکي ماشوم وایي نه پاتې کیږي، افتکي ماشوم پاتې کیږي. نو دا یو نظریه ده چې دا به رښتیا به وي که به نه وي. نو د دې لپاره وایي افتکي نه پاتې کیږي، اشتکي نه پاتې کیږي. او په کلي په بانډو کې نقصانونه اصلا خود نقصانونو سبب لا تر اوسه صحیح معلوم نه دی. زیات وخت او یا 100% نه زیات تقریبا وایي چې کېدای شي کروموزومونه په دې کې رول ولري. یعنی کروموزومونه ډېر نازک مغلق ساختمانونه دي چې د ښځې په تخمه کې یا د نارینه په تخمه کې موجود دي. نو لاملونه یې معلوم نه دي. خو بیا هم ځینې نور موارد هم په دې کې شامل دي چې په دې کې ډېر فاکتورونه په دې کې شامل دي چې په نارینه کې هم دي او په ښځینه کې هم دي. خو د دې لپاره چې ماشوم په ښځې کې بیا بچدانی منځ کې رشد کوي، بیا په ښځې کې ډېر فاکتورونه رول لري چې هماغه لکه مخکې مې هم چې وویل چې که مور شکر ولري و قلبي مرض ولري و فشار جیګي و بچدانی کې کوم مشکل وي او مکروبونه پکې وي او ډېر زیات مشکلات لري بچدانی خوله لنډه وي او دغه سي مشکلات.
و سلامات سه کور مو ودان ډاکټر صاحب تاسو سره بحث ورو پای ته رسول جمن سره سم ځکه چې ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زای چې د ماشومان متخصص دی هغه هم سټډیو سره وصل شوی. تاسو کو په پای کې غواړی کوم پیغام ورکړئ میندوارو مېرمنو ته مهرباني کنه تاسو سره مخه کاو؟
دومره زه غواړم چې ووایم چې همدغه فاکتورونه چې د ماشوم د مخکې د وخت نه د زیږون لامل کیږي، نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. هغه فاکتورونه چې مونږ کولای شو چې مخنیوی وکړو، نو هغه سره د کورنۍ مرسته ضروری ده چې لکه عامله ښځې باندې لکه درون کارونه کې تغذیه باندې ډېر توجه ولري او نور خوړو باندې توجه ولري او دواګانې په وخت ورته واخلي او هغه کمبوتات چې د مور په وجود کې واقع شوی دی هغه کمبوتات ورته تکمیل کاندي تر څو چې مور بدن تقویه شي او په راتلونکي کې ښه ماشومان او زمریان او وزیران ورته وزېږوي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د نسایی او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو له تاسو مننه چې د بحث تر دې پړاو مو مخ سره ملتیا وکړه. کور مو ودان اوس هم د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زای چې په اتاتورک روغتون کې هم دنده لري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشه موږ د بې مودې ولادتونو په اړه باندې خبرې کولې. تر اوسه هغه د مور په ګډه کې چې به موده ماشوم وو سی او پیدا کی په غو لګ زره وغږیدو چې د ودرسو او نه یو ماشوم کې چیرته دنیا ته راځینو د ژوندې پاتې کېدو امکانات خوي او کله غنه هر څومره ټیټو عمر کې یا په ټیټه په کم وخت کې دنیا ته راځي د ژوندې پاتې کېدو امکانات کم وی. دلته زپ د انټرنیټ کې ځینې مقالې ولم ډاکټر صاحب، په کاناډا او امریکا کې ځینې واړو ماشومان مثلا د 150 ورځو ماشوم د مور په ګېډه کې وی بیا پیدا شوی، د ژوندۍ پاتې شوی، په دې معنا چې یو ځانګړی کلینیکي تګلار ورته په نظر کې نیول شوی، هماغه ماشومان ژوندۍ پاتې شوی. په افغانستان کې بیا تر ډیره امکانات کم دي، صحي خدمات نه رسیږي. له صحي پلوه کله چې تاسو ته بې مودې ماشوم روغتون ته درځي، تر څومره اونۍ پورې کوم ماشوم مثلا د مور په ګېډه کې پاتې شوی وي، د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډیر دي؟
سلام تاسو ته، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکاران ته. اصلا خو لکه چې ډاکټر صاحب اتمن دغه بینوری ماشوم تعریف کړی دی، کنه هغه ماشومان چې د و دېرش هفتې نه مخکې پیدا کیږي، نو دې ته موږ بینوری ماشومان وایو، کنه. نو دا از موږ له نظره په څلورو کټګوریانو ویشل شوی دی. هغه ماشومان چې د څلور دېرشو هفتو او شپږ دېرشو هفتو په منځ کې پیدا کیږي، دا خفیفه غلی بے مودی ماشومان دی. هغه ماشومان چې مثلا د چلور دی شو د دوه دی شو هفته او چلور دی شو هفته په منځ کې پیدا کیږي، دا متوسط بے مودی ماشومان دی. هغه ماشومان چې د اته ویشتو او دوه دی شو هفته تر منځ پیدا کیږي، دا په اصطلاح شدید پری ترم یا بے مودی ماشومان دی. خو هغه ماشومان چې د اته ویشتو هفتو نه مخکې پیدا کیږي، د تمنګ په اصطلاح اکسټریملی پری ترم وي، یعنی ډیر شدید هغه بې مودې دی. چې د اته ویشتو هفتو نه ښکته ماشومانو کې اکثرا دغه د مړینې کچه بیخي زیاده ده، ځکه چې دلته په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې موږ اول خو د دغه د قبل المیاد ماشومانو لپاره مخصوص ماشینونه دي چې هغوی باید پکې وساتل شي، چې موږ انکوباتور ورته وایو. کر اول دغه انکوباتورونو تعداد په شفخانو کې ډیر کم دي. دومه خبره دا ده چې د دوی دغه مینټننس د ماشینونو لږ ذره ښه نه دي. دریم دا چې دغه ماشینونو استفاده لږ ذره د تخنیکی پلوه ډیر مهم ده، او هر شفخانه کې باید بایومیډیکل انجینر وي. دغه بایومیډیکل انجینران هم تقریبا تعداد په افغانستان کې کم دي. نو دغه د نوي د قبل المیاد ماشومانو ساتنه په یو مجهز نرسری وارد کې کنه، چې دغه ماشومانو لپاره ډیزاین شوی دی، دلته ساتل کیږي. او په افغانستان کې د زونونو په سطحه موږ نرسریانې واړه واړه لرو، خو د ولایتونو په کچه هم حتی نرسریانې وجود نه لري. او دغه ماشومان اکثرا د انتقال په پروسه ډېره سخته ده، او دا ماشومان بدون د اکسیجن نه او بدون د همدغه انکوباتور شده، انکوباتورونه هم باید پرسلا د انتقال لپاره پورټیبل انکوباتور وی، کنه.
دا څه نه کوي راځي چې یو اوریدونکو ډیر منتظر پاتې شو، دا راوخلو بیا به تاسو سره بحث د مارکو سړی مشه آزادۍ راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني تاسو خاک استودیو سره وصل دی، خبرې وکي موږ تاسو واړی کې ونی وخت ستاسو کې د لپاره چې ډیر منتظر پاتې وای. ښه، فکر کوم زموږ غږ نه اوري، کز موږ غږ اوري خبرې وکي. ښه، اړیکې پریس ولا ډاکټر سیبو بخي کړه ناکله اوریدونکو زنګ وي د لپاره چې مصارف پیرانه سي، موږ اړیکې زر جواب وو خو د دوی اوریدونکو اړیکې فکر کوم خنه و. تاسو به ستاسو دمه ورکړي راځو به اوریدونکو ورسته راوخلو.
نو از ما عرض دا و چې د هغه ماشومان چې د اتیش تاسو نه مخکې پیدا کیږي، د دوی په اصطلاح شفخانه ته رسیدل او خصوصا د هغه د نوزاد یا د نوي زیږیدل ماشومان هغه مشخص وارد ته د دوی رسیدل، دا په افغانستان کې لږ ډېره مشکله ده، ځکه چې دوی ته مخصوصه هماغه وسایل دي چې دوی په هماغه وسایلو کې باید خوندي واچول شي، او هغه وسایلو کې باید دوی چې د درجه د حرارت ثابته ساتي، دوی باید شفخانه یو مرکز نه بل مرکز ته انتقال شي چې په افغانستان کې بدبختانه دغه وسایل نشته دي. نو دوی اکثرا تر شفخانو نه رسیږي، هم تخصصي شفخانو ته چې د نوزادانو واردونه پکې دي دوی هلته نه رسیږي، او کالته مو رسیږي بیا د بل خاطر چې کله کله په افغانستان کې باور وکړي چې موږ مثلا په اتاتورک چې د ماشومانو یو دومره لویه شفخانه ده په افغانستان کې، او په اندرا ګاندي کې چې زه ډېر وخت هلته پاتې وم هلته موږ مثلا دېرش تر څلوېښت بستره لرو. نو په دې دېرش څلوېښت بسترو کې تقریبا شل انکوباتور هم فعال نشته دي، او ماشومان د ټول افغانستان دوی دې ته انتقالېده. کله کله به موږ د مجبوریت نه کوم دغه یو ماشین کې چې اصولا باید یو ماشوم وي، یعنی په یو انکوباتور کې باید یو ماشوم وساتل شي، او د پری ترم یا د قبل المیاد ماشومانو او هغه اصولي خبره دا ده چې تر څو دوی کله وزن د اتلس سوه ګرامو نه پورته کیږي تر هغه وخته پورې دوی باید په داخل دغه انکوباتور کې وساتل شي. مثلا که یو ماشوم اتهویشت هفته پیدا شوی نو دا باید حداقل دو میاشتې نور او دو نیم میاشتې نور باید په دې ماشین کې دوامداره وساتل شي. نو دغه ماشینونو تعداد ډېر کم دی، او کله کله موږ مجبوري چې دوه تا درې ماشومان په همدې یو ماشین کې واچو چې دوی ته دغه د میکروبونو د انتقال زمینه مساعدېږي، او د دوی د مرګ د لاملونو یو لوی لامل هم چې هغه انتانات همدغه میکروبونه دي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه وسیلې یا ماشینونه چې تاسو یاد کړل چې تعداد یې کم دی په افغانستان کې، تاسو وایئ چې په دغه دوو مشهورو روغتونونو کې چې د ماشومانو لپاره دي شاوخوا شلې فعال دي، دا ډیره بای غواړي او کنه تر اوسه مثلا د دولت له خوانه ارتيانه د پیښه شوی چې دا واخلې یا پام نه دی ورته کړی؟
نه، دا اخستل کیږي، منظم اخستل کیږي، خو بدبختي دا ده چې دا ما مخه ارزو کړ چې دوی دوامدار مینټیننس ته ضرورت لري، دا ماشینونه باید منظم تعقیب شي، د دوی هغه د حرارت د درجه ساتل، هغه مثلا د دوی هغه د رطوبت ساتل، د دوی دا اصطلاح د برق سیستم، دا ټول دا ډېر حساس ماشینونه دي، او د دوی دغه مینټیننس لږ ډېره سخت دی. نو او بل لوی مشکل زموږ د عدم موجودیت د بایومیډیکل انجینرانو ده. نو دغه ماشینونه کله کله حتی په ولسوالیو کې په ولایتونو کې چې موږ تللي یو دغه ماشینونه هلته شته، خو څوک په استفادې باندې نه پوهیږي. حتی موږ لیدلي چې دغه ماشینونه مثلا په شفخانه کې شته، ایواز دیده چې په دې کې نوي زیږیدلو ماشومان وساتل شي، د الماری په شکل ترنه کار اخیستل کېدل، ځکه چې څوک په استفادې نه پوهیږي. نو دلته دغه لویه بدبختي دا ده چې په دې شل کالو کې دغه مخکې خو شرایط لا ډېر خراب و، په دې شل کالو کې چې ډېر کومکونه ښکته پورته شول، دغه د ماشومانو صحت ته لږ څه توجه شو، د مثلا د یو کال نه پورته ماشومانو ته دې ته لږ توجه ډېره وشوه، خو دغه د نوزاد یا د نوي زیږیدلو ماشومانو تبابت تقریبا په افغانستان کې ډېر زیات توجه ورته نه ده شوی، با وجود د دې چې په دې آخري کلونو کې یو ډېر تعداد متخصصین مشخص د نوي زیږیدلو ماشومانو په برخه کې د ټریننګ لپاره مختلفو ممالک ته لاړل او بیرته راغلل، او دا ټریننګونه یې دایر کړل، خو لا هم ډېر ضرورت شته چې د دغه برخه د طبابت کې ډېر کار وشي. موږ اوس لا تر اوسه په افغانستان کې دغه د نوي زیږیدلو ماشومانو دغه علم چې موږ ورته نیونتالوژي وایو، دغه علم ته اصلا هیڅ توجه نه ده شوی. موږ په افغانستان کې نیونتالوژیست خالص هغه څوک چې تخصص په دغه نوزاد کې ولري نه لرو، ټول زمونږ په اصطلاح پیډیاټریشین دي، یعنی ټول د اطفال متخصصین دي، د نوزاد متخصص نه لرو چې دا یو لوی برخه د طبابت د اطفالو. نو دا ضرورت ته چې حتی د دوی لپاره مشخص د تخصص پروګرام جوړ شي، او په دې برخه کې متخصصین تربیه شي چې په ولایاتو ولسوالیو او لورو پرتو سیمو کې دوی هلته موجود وي او دغه کټګوري مریضانو ته رسیدګي وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب زموږ ځینو اوریدونکو دلته پوښتنې په پښتو فیسبوک پاڼه راته لیکلي دي. یو پوښتنه راخلو، رسول خان ایاز لیکلي دي، وای کوم اشمان چې به موده یا لټاکلې موده مخکې پیدا کیږي ل جنسي په لواله صحیح په لوا له هغه ماشومان سره توپیر پڅ کېږي چې په خپل وخت پیدا کیږي؟
اصلا دوی نور هیڅ تفاوت نه لري، دوی اصلا وزن کم ده او لا دوی پاخه نه دي. کله چې دوی تر درملنې لاندې نیول کیږي، تر مراقبت لاندې نیول کیږي، هر څومره وخت چې په دوی تیریږي، دوی هغه د زمنګ وظیفه دا ده چې دوی هغه سه یو موهیت چې د مور په نس کې دوی ته موجود ده، هغه سه یو موهیت دوی ته برابر شي او دوی منظمه په اصطلاح په یو ثابت حرارت کې د ثابت په اصطلاح تغذی او د ثابت انرژي لپاره او همدارنګه د میکروبونو نه ساتلو لپاره دوی تر مراقبت لاندې. کله چې دوی هر څومره عمر زیاتېږي، د دوی وزن هم زیاتېږي، دوی ټول سیستمونه اصلا موجود دي دا پخېږي د وظیفې له نظره. تاسو ته معلومه ده چې اصلا دغه د انسان ټول ارګانونه په اولو درې میاشتو کې تکمیلېږي، چې موږ ورته هغه اول ترایمستر ورته وایو. کنه اول درې میاشتو کې
بله
د انسان دغه ټول ساختمانی د اعضا او ساختمانی په اصطلاح تشکیل پوره کیږي. همدغه درې اول درې میاشتې کې ارګانو جنیسیس تکمیلیږي، صرف د دوی هغه انکشاف بیا او وروسته صورت نیسي. نو په دوی کې هیڅ تغییرات نشته دي. دا ماشومان بیا هر څومره چې پخیږي غټیږي، د دوی هغه د اعضا او وظایف هم خپل هغه په اصطلاح پاختوب ترسیږي، خپل کارونه په صحیح شکل بیا اجرا کوي.
او افغان خانزاده لیکلی دی، وای داسې ویل کیږي چې کچیرته جلې په کم عمر کې واده سینو بیا ماشومان دغه سي بي مودي یا لټاکل مودي مخکې دنیا ته راځي. له تبابات په لور دا بحث څومره پر ځای دی، ځکه په افغان ټولنه کې خو له اتلس کلن نه نه ښکته ودونه یو څه عام بنه ورته وایو، اما ستا پیښیږي په کلیو باندو کې؟
دا واضح دی، یو دی د لایلو د پریماتوریټي یا به وخت هم ولادتونو هغه کم عمره مېندې دي. کچېرته د مور سن د اتلسو کلون نخکته وي او یا وزن د 45 کیلو نخکته وي، په دوی کې په دغه سیمندو کې د به وخت ماشومان یا به مودې ماشومان د تولد چانس ډېر زیات ده. همدارنګه هر څومره چې مور مثلا عمر زیاتیږي، د 15 کلونو نو عمر زیاتیږي او د مور وزن مثلا د اویاونه او 50 زیاتیږي، په دوی کې بیا چانس د به موتی ولادتونه زیاتیږي.
بله او ډاکټر صاحب، یو بل ستونزه په افغانستان کې معمولا یو خدای د چي روغتيایي خدماتو ته لاسرسي نشته، دا په مجموع کې یادولای سو یو غټه ستونزه ده. اما که بل طرف ته بیا وګورو، تقریبا د هر ولسوالۍ په کچه باندې بیا یو کلینیک شته، که هر ولسوالۍ نه به ممکن د څو ولسوالۍ لپاره یو کلینیک وي. کله چې د مور ماشوم په گیډه شي، تر ډیره دغه ډاکټر ته د تاک فرهنګ لږ زره کمزورې دی، خصوصا په کلیو او باندو کې یو ډول آر او شرم ورته دریږي کورنۍ ته، چې څنګه مثلا خپل لور یا خپل خور یا خپل انګوري روانه کړي وي ډاکټر ته د لپاره چې د ماشوم په ګیډه دی. دغه د میندواری په جریان کې یا پتراس کې ډاکټر ته متواتره تګ معاینات کول دا څومره مهم دي او دا څومره رول لري په دې کې چې بل اخر هغه مور یو سالم او په خپل وخت ماشوم دنیا ته راوړي؟
ګوري، دغه مخ کې د ولادت نه مراقبت دا د یو سالم ولادت لپاره اساسي جز ده. دا باندې باید حد اقل د ولادت نمخ کې هغه ډیر کمی باید دریزل د متخصص او ډاکټرانو په واسطه معاینه شي، ترڅو کتل شي چې د دې د حمل څه ده، د حمل نورمال ده، د حمل صحتمند ده، د حمل وزن ښه ده، د حمل مثلا دا حمل کې ولادي سوې تشکلات چې موجود نه وي نه دي کا شتدي نو د سیده چې حتی دلته په افغانستان کې بدبختانه داسې ماشومان تولد کیږي چې ډیر واړه سرونه لري چې او یا حتی بیخي سر نه لري خو ماشوم د مور کومله نس کې کچه حتی د ولادت سم ته رسېدل هغه چې بیا تولد کیږي اول خو مور له ډیر لوی تهدید دی ځکه چې هغه اناتومیک مشکل لري او بیا دغه تولد شوی پستلا ژوند جسم سر نه لري داغه د پستلا د حیاتت بقا امکان نه لري او کاغه پاتې شي اول خو هیڅ نه پاتې کی او که پاتې شي هم لوی جنجال ده یا مثلا د نیورل ټیوب ډیفیکټ مونږ ته وایي د ملا په تیر کې ډیفیکټونه د سر غټواله یا په سر کې دوبو یا نور قلبي سوې تشکلات چې اکثرا ډیر لوی لوی دي او دا کېدای شي چې په هغه اول وختونو کې د معایناتو په ترڅ کې دا تشخیص شي چې دغه شکل د تداوی وړ نه ده او بیرون کې د فیصلې د تطابق وړتیا نه لري نو مخکې له وخته دغه ماشومان اصولا باید فیصلې د حمل ته خاتمه ورکړل شي دا ټول پاتې کیږي او بلاخره دا ولادت کیږي او دا د فامیل لپاره د اجتماع لپاره لوی لوی جنجالونه او اقتصادي بارونه وروزی بارونه په د فامیل لپاره جوړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب مخکې زرملوال صاحب له هلیپور نه اړیکه نیولې و د سوې شکل موضوع په یو ډول سره یاد کړه تاسو په خبرو کې هم اشاره ورته وشوله دا ستونزه متاسفانه په افغانستان کې هشته په نور نړۍ کې هم ته په مجموع کې د درېمې نړۍ هیوادونو ورسره ډیر لاس او ګریوان دي د دې په عواملو هم کلک تم شو د سوې شکل عامل څه دی همدغه د مندواری په وخت کې مراقبت دی چې سم ناعملی کیږي او پامرتن کیږي او کنه محیطی ستونزې هم په سوې شکل کې دوه کې د ماشوم یا هغه ماشوم چې د وجود ځینې عزاوی خصوصا ساري مثلا یا وړو کې وي یا لاندازې زیات غټ وي یعنی د سوې شکل لاملونه سکه د لشي پلان وکړي ځکه هغه په دې بحث یو جز کې دلی سي
او شوی اشکال کې بیا هم د مور تغذیه ډیر مهم ده د مور رواني حالت ډیر مهم ده د مور بازي امراض دي مثلا مور حامل نیولې خو ولادي سیستم کې دلته میکروبونه موجود دي کنه نو دغه میکروبونه چې موږ ټارچ انفیکشن ورته وایو او نور مثلا په خپل د کوریا میونایټس موږ ورته وایو دلته عمدغه بولی انتانات او بل اخره د مور په خپل سر دواوي کله چې مور حامله ده او په خپل سر بازي دواوي اخلي دا تشعشعات او خلاصه حتی غذایی رژیم دا ډیر رول لري مثلا هغه باندې چې د فولیک اسید نه استفاده کوي کله چې حامله اخلي او په اولو کې دا د باندې ته فولیک اسید ډیر مهمه ماده ده چې دغه ورته کور کول کیږي د ډیرو زیاتو سوې تشکلاتو نه خصوصا دغه د ملا د تیر او د عصبي سیستم د سوې تشکلاتو نه تقریبا د 95% نه زیات مخنیوي کیږي که دغه ما مندې په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي زه مطمئن یم چې ټول ډاکټر صاحبان دغه مندې ته د فولیک اسید او د وسپنې د مشتقاتو پستلا هغه د ضرورت وړ مقدار دوی تور کول کیږي دوامدار او د پمدغه یو فولیک اسید باندې موږ کولای شو چې د ډیرو مغلقو سوې تشکلاتو د ایجاد نه جلوګیرو
او دغه سوې شکل کچیرته واده کوي مثلا مور په ګیډه کې ماشوم لري مثلا شپګومی استي ورسته یاد ولادت نه ورسته دغه ستونزه مشخصيږي لامل همداوي چې میرمن یا هغه مور ډاکټر ته په وخت نه ویتللی ورسته بیا د ولادت نه ورسته د درملنې امکانات په افغانستان کې څنګه شته
دا بعضی اشکال د تداوی وړ دي مثلا په خپل د ملا په تیر کې سوې تشکلات چې دا کېدای شي چې په افغانستان کې اوس هم عملیاتي یا په سر کې سرونه غټ دي په سر کې اوبه راجم شي وي دوی ته هغه عملیاتونه کېږي نو خب بعضی دست سوی تشکلاتی چیل مخی ما عرضو که مثلا سر اصلا نیچ وجود نلری یا سر دیر وڑو که ده مایکروسفالی ده نو دغه سی خلکو سر کمک بیا دیر کم صورت میسی یا مثلا دزلو سوی تشکلاتی چی بیا بعد لولادت نه بعضی دوی آسان عملیاتی گی بعضی دوی دیر مغلق دی مثلا دیر لوی پروسیجرونه دی چی پا افغانستان که بیا امکان نداری مجبور در خلک لکه اوس هم تاسو به خبری هستی چې د لسو زرو نه زیات ماشومان هم دا اوس په لست کې دی او د سرې میاشتې په اصطلاح هغه د ادارې لخوا کله کله خارج ملکونو ته د تداوی لپاره لیږل کېږي نو دغه د دغه ټولو سوی تشکلاتو هغه اصلي لامل دا ده چې په افغانستان کې د ولادت نه مخکې مراقبتونه همدغه سه ضعیف دی او فامیلونه په دې برخه کې همکاري نه کوي نو کله په کلینیکونو کې دا امکانات شته خو مراقبت دغه مراجعه ډیره ضعیفه ده او خلک لا تر اوسه دغه د پوهاوي د کچې ټیټوالي له کبله مخکې له ولادته دا مراقبت تدیر زده نخطه یا دمده دلیل نه دا سوی تشکلات تا افغانستان که ورست در ورزی مخفضیت دوره
و کوربتان دکتر سی بس رو رو را طوله و دا بحث هم یوازی دری دقیقی شا و خوانوری پات دی رازی پا پایی که با بحث داست سر را طول که دکتر سی بس و که پا افغانی طوله نکه لموجوده امکانات و سره لموجوده اقتصاد سره ترچو مینده مو یو سه صحتمندی و سی او بالاخره ماشومان مو سوی شکل دنیا ترانسی او مخکل موده دنیا ترانسی ستاسو لاندې سپارښتنه یو رو بیا به بحث پای ته رسو مهرباني
مهمه خبره په دا لړ مهمه نقطه ته تاسو اشاره وکړه په اول کې بیا هم راځو هغه اما مهمه نقطه دا چې منګه کله چې اول ودونه کیږي دا ودونه کې ډیر زیات کوشش وکړي چې په خپل نږدې خپلوانو کې ډیر ودونه ونو کړم په افغانستان کې دغه بدبختی ډیره زیاده ده چې هر څوک زوی خپل خاله لور خپل کاکا لور خپل ماما لور خپل عمل دغه ډیر شي ارثي امراض چې په افغانستان کې دغه نږدې خپلوانو ترمنځ په ودونو کې ډیر زیات شوی دا یو دوم همدغه مخکې د ولادت نه مراقبتونو ته باید توجه وشي دا 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 دوه نقطه بل د مور سن ډیر مهمه ده مثلا مخکې د قانوني سن نه ودونه باید بند شي او هغه نجونې چې سنونه د اتلس کال نه ټیټ دي کاهیان هم دوی ودونه هم کوي باید دوی ولادت ونه کړي دوی باید حمل وانخلي تر څو چې سنې پخېږي حداقل او بل د دوی کله چې مور حامله شو په کور کې دغه حامله مور ته د توجه شیدې تغذیه ته د نظافت ته په دې باید ثقیل کارو نشي په دې باید درون کارو نشي او د رواني له نظره فامیل باید ته متوجه خپل میړونه باید دوی ته متوجه وي او دوی په اصطلاح لګونه زي تر څو چې دوی سالم ماشومان دنیا ته راوړي
کور مو ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب لتاسونه مننه د ازادي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دلته پای ته رسیدي لخپل ملمنو ډاکټر صاحبانو ډاکټر نجم السما شفاجو او د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزی صاحب نه ډیر مننه او ریدونکو زموږ خبرونه دوام لري
جس کا مست زمینے شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کبھی د موہ پت جام خدا استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جام غنن سبا را تا مخک مخک کی گنن ها غنن سوای را تا مخکی مخکی کیگنن غد تن کای مینی غد تن کای مینی نغ مرا تا غیگنن غنن سوای را تا مخکی مخکی کیگنن غنن سوای را تا مخکی مخکی کیگنن